السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند خوا د کورونا واکسین مرسته شوې لمړنۍ محموله کابل ته راورسېده. دغه 15,000 دوزه واکسین 2,500,000 کسانو ته ورکول کیږي. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راوګرځي. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. مخکلی دی چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړو، په موکړه د سات خبرونو ته صفی الله ستانگزی چمتو کړی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 دوزه واکسینونه نن کابل ته ورسېدل. په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهرې وشوې. دوی وایي 9 عبدالرؤف دی د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شي. او په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. پوره خبرونه. د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 دوزه واکسین کابل ته ورسید. افغان چارواکي وایي په یوې اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تائیدي وروسته د دغه واکسین تطبیق پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، د هند تولید شوی واکسین افغانستان ته ورسید. هندوستان تن له خپلو ملګرو سره ولاړ دی. دا 15,000 دوزه واکسین د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی او په دوو پړاوونو کې 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. جزئیات په همدغه پروګرام کې اوریدلی شئ. نن په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهرې وشوې. مظاهرچیانو د سړي تښتونکو له منګولو د 9 عبدالرؤف د ژغورلو لپاره راوتلي دي. د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په 100 ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
دولت جواب گوست. اگر اشرف غنی
که اشرف غنی رئیس جمهور دی زما غاک دی واوری دغه خلکو رای ورکړي. لکونه میلیونونو کسانو رای ورکړي ده. ته په 100 ورځو کې د دې خلکو غوښتنه طلبایک نشي ویلی. یو 9 معصوم ماشوم نشي موندلی. د تا راتلونکي ته به څه هیله ولرو؟
امید داشته باشیم.
مظاهره شانو ګواښ وکړ چې که په 2 او 1 ساعتونو کې حکومت د عبدالرؤف په موندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، آخینه او شیرخان بندر لارې وتړي. د بلخ والي فرهاد عظیمی تېره اونۍ ویلي وو د عبدالرؤف د قضیې په تړاو 40 پوځي عملیات بې نتیجې پای ته رسېدلي دي. کابل نن د 2 مقناطیسي ماین چاودنو شاهد وو. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز وایي یوه چاودنه په میکرویانو سیمه کې شوې چې 2 کسان یې ژوبل کړي دي.
امروز در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل مکرویان 4 از اثر یک انفجار در یک رود واستین و آیلکس 2 تن مجروح و به شفاخانه منتقل گردیدند.
تر دې چاودنې وروسته په 12 ناحیه کې هم یوه کورولا ډوله موټر باندې مقناطیسي ماین چاودلی دی. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. افغان چارواکي وسلوال طالبان د دغو چاودنو مسؤلین بولي، خو طالبان دغه ادعاوې ردوي. په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون سیګنل یا او انټرنیټ پرې شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ نن په ټویټر باندې لیکي چې په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلې د جلسې ته ورشي. د پېښور پولیسو یو مسؤول صادق شاه بیا د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې دوی سره د پی ټی ایم د نیول شوي کسانو هیڅ راپور او نومونه نشته. پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور جلسه د ارمان لوڼي د 2 تلین په مناسبت جوړه کړې ده. لوڼي 2 کاله مخکې په بلوچستان کې د یوې مظاهرې پر مهال مړ شوی و. هغه وخت پولیسو ویلي وو چې په ده د زړه حمله راغلی، خو پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کړې وه چې هغه پولیسو وهلی ځکه مړ شوی دی. تاسو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایراني ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت د امریکایانو له لاسه وځي، ځکه د ده په خبره هم د ایران د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په ډسمبر کې تصویب کړي حکومت اړ باسي په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلی هر څومره چې امریکا دا موضوع زندوي همره به تاوان وکړي. دامدار از ویلی ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میز ته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټکټ پیدا کړي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې هوډ ښودلی دی چې له ایران سره به د 2015 اټومي تړون په اړه باندې بیا کتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد تر ټولو سخت بندیزونه له سره پیل کړل.
ازادي رادیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محموله نن کابل ته راورسیده. خوست کې خبریالان وایي ګواښونو یې چارې ټکنۍ کړي.
د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تر بد کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
خبرونه کې مو تخار کې د مړزانو یو فارم ته بیایو. دا فارم له پهنتونه فارغ شوی ځوان جوړ کړی دی. ایران له امریکا غوښتي چې 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا 2.5 لک وګړو لپاره 500,000 دوز واکسین دی چې د هندوستان لخوا مرسته شوی او بستې نن سهار کابل ته راورسېدي. په کابل کې د هند سفارت هم په دې اړه څرګندونې کړي چې جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اورو چې د محل کابل را سره سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ دغه واکسین در رسیدو پر مهال چارواکو څه ویلي دي؟
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینو تطبیق خای یو ونی یا هم الله سره دی ورسته پیل شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی، خو ټینګار یې وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یادو واکسینو په اړه د څېړنو ډاډ ورکړي او د دوی له تایید وروسته به د تطبیق چاري پیل شي. دوی
صحبتی که ما به سازمان تی جان داشتیم گفتن تا یک هفته یا 10 روز دیگه جواز
روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبرې کړي راته ویلي دي چې د یوې اونۍ یا 10 ورځو په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت د تاییدۍ تصدیق وشي. کوم پلان چې اوس موږ لرو دا واکسین به زموږ مرکزي ګودام او وروسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي، او کله چې واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې تایید کړ په هیواد کې به د تطبیق چارې پیل شي.
واکسین د کشور تطبیق پاتې شو.
دوی دا واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 لک روغتیایي کارکونکو ته تدریسيږي. د عامه روغتیا وزارت د سرپرست معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیایي کارکونکو وروسته خونکو، امنیتي ځواکونو، بندیانو او دغه شان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي. خاغلی مجرودا هم ویل چې اوس مهال یاد واکسین د عامه روغتیا وزارت په سړو خونو کې ساتل کیږي او وروسته به د یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته واستول شي. دوی د کابل په حامد کرزي وی دګر کې د 15 او د غشان پټول هیواد کې د 1.5 میلیونه ډوز واکسینو د ساتلو ظرفیت موجود دی. افغانستان ته د هندستان لوري په داسې حال کې د واکسینو لومړی جوپر رسیدي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په کمیدو دي. د امریکا روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح وایي چې د کورونا وایرس دوهمه صفه تر کنټرول لاندې ده، خو صفر شوې نه ده. د خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیر او کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوي وشي. په دې حال کې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. په کابل کې د هند سفارت شازده پیر راګورام اس افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال وویل هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی، خو لومړیتوب د افغانستان په څیر خپلو نږدې ملګرو ته ورکوي. د دوی
India is very happy that, you know, we have a long tradition.
Hindustan khosh de che la Afghanistan sara pa ko aw sakht waqton ki ugra tarikhi amkari lagi log la Afghanistan sara yu aw ti dosti ta waqtin de dosti pa nam warkaw Hindustan de nadi darmal tun de log de waqtino darkat lwar aw amali shwai de log de bi waqtino saudagari dar khpi tu de ke chaba de tol sara rasto ko dangri de wal de gawri hi wad sara la Afghanistan
our close friend
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې ډبلیو ایچ او د نړۍ د یو شمېر هغه هیوادونو نومونه خپاره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړي پړاو کې افغانستان ته څه د پاسه 3 میلیونه ډوز کورونا ضد واکسین ورکول شي. دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورټ پوهنتون کې جوړ شوي واکسین هم ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم له دوی سره ژمنه کړې چې افغانستان ته به 200,000 ډوز واکسین کورونا ضد واکسین ورکوي خو پاله نور معلومات ورنکړل.
کور مودان په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وو چې ویلې نن 15,000 ډوز هغه واکسین کابل ته راورسید چې هندستان مرسته کړې ده. لګ وړاندې مې د عام روغتیا وزارت د ویان له مرستيال میروای سلیزینه وپوښتل چې دا واکسینونه اوس څنګه او چیرته ساتل کیږي. نوموړی وایي
د دې ساتنې چارې موږ مخکې ټول تنظیم ورته نیولې ده. ترڅو ورته موجود دي په افغانستان کې یوازې موږ هوایي ډګر یعنی د کابل هوایي ډګر کې موږ د 15 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو او په ټول افغانستان کې د 1.5 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو. انشاءالله دې کې مشکل نشته.
او علیزای صاحب د تطبیق چارې به څه وخت پیلېږي ځکه ممکن روغتیايي کارکوونکي او نور کسان ورته په تمه اوسي؟
تطبیق چارې به وروسته څنګه واکسین چې دا اوس د نړیوال روغتیايي سازمان د تر پروسس لاندې دی. د هغې په لابراتوارونو کې تر پروسس لاندې دی. کله چې دغه د پروسس مرحله تېره شي او د تاییدي سرټیفیکټ واخلي او د هغې د خوانه تایید شي بیا به دلته په افغانستان کې د
او ارتیا خو ډیره د علیزای صاحب دا 2.5 لک کسان به دغه واکسین ترلاسه کوي. نور کوم هیوادونه ژمنې کړي دي چې واکسینونه به رالیږي افغانستان ته؟
اوس لپاره خو 250,000 کسان ته دغه واکسین تطبیق کیږي. د چین هیواد هم د 2 لک واکسینو ژمنه کړې ده چې د چین سفیر په افغانستان په کابل کې هغوی موږ سره دا تعهد کړی دی. د هغې اداري چارې روانې دي. د اداري چارو د بشپړېدو وروسته به هغه واکسین هم افغانستان ته انشاءالله راورسیږي. او د هغې تر څنګ د واکسین چې د واکسینو جهاني ادارې لخوا نه مرسته کیږي هغه به 3 میلیونه وي چې په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه هغه افغانستان ته انتقالیږي په راتلونکي کې. په هغه د اوس لپاره دا خبره روانه ده څه وخت به دغه کار تر پرېږدي خو په راتلونکي میاشت کې کېدای شي دا کار وشي. په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالېږي. په دویمه مرحله کې به 1.5 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالېږي. یعنی اوس لپاره موږ دغه ژمنه لرو انشاءالله په امید لرو چې دغه مشکلات په راتلونکي یو څه فیصده خلکو ته د واکسین تطبیق شروع او پیل شي او دغه مشکلات شي.
تاسو مخکې وویل چې په ټول هیواد کې تاسو د 1.5 میلیونه ډوز واکسینو د ساتنې ظرفیت لرئ. د تطبیق چارې به څنګه یوازې په پلازمینه کابل کې خلکو ته ورکول کیږي او کنا په ولایتونو کې به هم خلک لاسرسی ولري دغه واکسین ته؟
بله، تطبیق چارې د اوس لپاره خو صحیح کارکوونکي په کابل او په ټول هیواد کې دا په نظر کې نیول شوی دي. د اوس لپاره چې موږ دا واکسین ورته تطبیق کوو خو موږ اوس د اوس لپاره صحیح کارکوونکي دغه واکسین تطبیق لپاره ټریننګ لاندې نیولي دي هم په کابل هم په ولایتو کې.
د عام روغتیا وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی و چې د کرونا واکسین د ساتنې او تطبیق پر پروسې غږیده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. په بلخ کې نن زرګونو ترکمنانو د یو برمته شوي ماشوم د خوشي کېدو په خاطر بیا لاریون وکړ. لاریون کوونکو د موږ عدالت غواړو او د عبدالرؤف د آزاد شي شعارونو په ویلو سره له حکومت وغوښتل چې هغه ماشوم د ژر تر ژره د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې د تښتونې 100 ورځې وتلې دي. نور د سفی الله ستانگزی پراپور کې.
ترکمنانو نن یو وار بیا په بلخ کې مظاهره وکړه. دوی د عبدالروف په نوم د یو نه کلن تختول شوی ماشوم د ژغورلو هڅې ناکامې بولي. د تختول شوی ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په سل ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
امین هم ملت هستن، دولت جوابگوست برای دی ملت.
دوی هم ملت دی، دولت ملت تا جواب ویون که دی. هم دوی هم رای ور کرده که اشرف غنی رئیس جمهور دی زما غاق دی واوری دغو خلکو رای ور کرده، لکونه میلیونونو کسانو رای ور کرده. تا پسل ورازو که دی خلکو غختن تلبایک نشی ویلی یا نهکلان معصوم معصوم نشی مندلی. دی تا راتون که تبا چه حیلو لرو؟
آیا از تو آیندی تو چه امید داشته باشی؟
مظاهره چانو گواه کرده چه که په دو او یو ساعتونو که حکومت د عبدالروف په مندلو بریالی نشی، دوی به د حیرتان، آقینا و شیرخان بندرونو لاری و تری. د بلخ والی تیرونی ویلیو د عبدالروف د خوشکولو پتراو بندی شل پوزی عملیات به نتیجه پایت رسیدلی. وروکه عبدالروف چه بندی سل رازی مخکی لبلخ تختول شویده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنی پلوی کوي.
زموږ آزادی رادیو نه اوري ل بلخ نه ورزو خوست. په خوست کې خبریالان او درسنیو مسولین وایي په دې ولایت کې ځینو ستونزو او اندېښنو د خبریالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. دوی زیاتوي د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر دلته هم خبریالان په فزیکي لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دا یې د غږ د غلي کولو په معنا دی. بل لور ته د خوست ځایي چارواکي وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د خوندیتوب لپاره یې اړوندو ادارو ته لارښوونې کړي. نور د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې خبریالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکیر خواو غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبریالانو او مسؤلینو ویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغښ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادی رادیو ته ویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستان د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستان له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا د ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه حتی د وسلوالو مخالفینو نه هم ټولو نه هیله دغه ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته دې توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته په اندېښنه کې دي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ضمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته دوې میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د آزادۍ رادیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل همدا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په 2129 منځنۍ سپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خپرونې لري. په تخار ولایت کې له پوهنتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مړزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې زینو وزګارو ځوانانو ته د کار زمينه هم برابر شوه. د دې فارم مسول وایي دغه فارم له 2 کلو راهیسه په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر میاشت 10000 مړزان او 10000 د مړزانو هګي بازار ته وړاندې کوي. نورې زموږ د خبريال پراپور کې
په تخار ولایت کې د زبی الله مانی په نوم یو ځوان چې د تخار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د 1 میلیون افغانیو په لګښت د مړزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې ازانګې خپرې کړي چې ان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسول زبی الله مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چې ان په 2 متره واټن کې څوک د یو بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ 10000 مړزان او 10000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوالی هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي. هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو تر څنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې ایستلی شي. د ښاغلي امانی د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار تر څنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کب، بودانه، شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګوړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40000 افغانیو پیل تر 1 لک افغانیو پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګوړو د ایستلو کچه لوړه ده. د تالقان ښار یو اوسیدونکی درس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمیجا یک نفر فارم جور کده و از وقتی که فارم جور شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جور شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې راځي.
عزیز است به خاطر عالی مردم زیاد علاقمند یمی گوشت شدن و
د دې فارم مسول وایي که څه هم په لومړیو کې له بشمیره ستونزو سره مخامخ شوی وو، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو را سره وشي د خبرونې دویم نیمایي 2 اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام دغه راز وړاندې خبرونه کې یو نړیواله موضوع هم درته لرو، خو اوس ورزو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصری او مقالې خپرې کړي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي له هغه وروسته چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل سوی د افغانستان د مطالعې ډلې د دوحې د هوکړې خلاف له افغانستانه د ځواکونو په وتلو کې د ځان وړاندیز وکړ. د طالبانو او امریکا ترمنځ د جګړې د بیا پیل خبرې کیږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو هم جګړې ته تیاری پیل کړی او تازه یې NBC ته ویلي دي چې د دې ډلې جنگي او سیمه ییزو مشرانو ته ویل سوي چې جګړې ته تیاری ونیسي. ورځپاڼه لیکي امریکایان وایي چې طالبانو د دوهې هوکړه نه ده عملي کړې. طالبان بیا ټینګار کوي چې که امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې ونه وځي نو دوی به پرې بریدونه وکړي. د سرمقالې په پای کې ټینګار شوی چې د جګړې افغاني اړخونه دي د جګړې لپاره د تیاری پر ځای پر سولې ټینګار وکړي. افغان وژنه باید بند شي او دواړه اړخونه باید د سولې خبرې جدي وګڼي. او د خوندونو جوړولو پر ځای سولې ته لاره هواره کړي. هیوا دولتي ورسپانې بیا لیکلي په دې وروستیو کې په افغانستان په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې سوې چې دا کړنه په ملي او نړیواله کچه خندل سوې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت له ناټو سره هم په تماس کې دی او د دې لپاره د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې ملاتړ هم له ځان سره لري چې د سولې لپاره فرصت ضایع نه سي او د هدفي وژنو او جګړې د مخنیوي لپاره هڅې ژر پایله ورکړي. په سر مقاله کې یادونه سوې که د طالبانو لخوا دا بریدونه همداسې روان وي نو ښایي چې دا فرصت وننګول سي او ضایع سي، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره هغه مهال به د جګړې لپاره له سره تابع نیول کیږي چې نه د طالبانو په ګټه ده نه هم د ولس او هیواد. هشت صبر سپانې بیا افغان حکومت ته د هند لخوا د کورونا واکسین د سپارلو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانستان ته داسې مهال د 15,000 واکسین سپارل کیږي چې تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لوري تصدیق نه دی ترلاسه کړی. لیکوال د هند دا ډول مرستو قدردانی کوي او وایي چې دا د دواړو هیوادونو نیکې او ښې اړیکې ثابتوي، خو زیاتوي د تعجب ځای دا دی چې واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له تصدیق پرته افغانستان ته سپارل کیږي. لیکوال سپارښتنه کوي افغان حکومت باید روغتیا له نړیوال سازمان د کرونا واکسین غوښتنه وکړي او د دې واکسین لپاره په بودیجه کې یو اندازه پیسې هم ځانګړې کړي. تر اوسه په ټول افغانستان کې 15,000 کسان کرونا نیولي او له امله یې شاوخوا 2,500 کسان مړه سوي، خو ممکن له دې هم د مرګ کچه لوړه وي. د سر مقالې په پای کې راغلي که د واکسین د ورکړې په برخه کې غفلت وسي نو د کرونا وایرس له امله به په ټول افغانستان کې د مرګ کچه لا هم لوړه سي، نو لازمه ده چې حکومت واکسین ترلاسه او ټولو هیوادوالو ته ورسوي.
اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یوه مرکه کې دغه غوښتنه کړې او د دې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه هم نرم کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر راپور لري چې جزئیات عصمت ساروان اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له یوې ایرانۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابرده پیلیشي او د ایران انتخابات په جون میاشت کې کیږي. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه حکومت ارباسي چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 1 پورې بندیزونه نرم نه کړي خپل اتومي دریز بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي هومره به تاوان وکړي. د همداراز ویلي چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتومي موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد یې بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تېره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غني کېدا بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقې ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبري رد کړي دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یې یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوست د شنبې په ورځ د فبروري په 16 د توغندو د هایبرید څنګ موادو د تولید یو مرکز او له اوژې څخه د ویشتل کېدونکو راکټونو د جوړولو یو فابریکه پرانسته.
امروز حقوق always going to put America first.
The referendum democracy
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د خبرونه دویمه نیمایي ته ورسیدو. د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. په موکړې د خبرونو لنډیستا صفی الله ستانکزای دراوروي.
د هندستان لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوز واکسین نن کابل ته ورسید. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح رسنیو ته وویل په یوې اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدي وروسته د دغه واکسین تطبیق پیل شي. هغه وویل په لومړي سر کې به 1.5 لک روغتیا پالانو ته د دغه واکسین تطبیق ترسره شي. کابل نن د دوو مقناطیسی ماین چاودنو شاهد و. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز وایي یوه چاودنه په مکرویانو سیمه کې وشوه چې دوه کسان یې ژوبل کړل. اخوا په 12مه ناحیه کې هم په یوې کورلا موټر چاودنه شوې چې چاته یې زیان نه دی رسولی. په مزار شریف ښار کې نن د ترکمنانو لخوا یوه پراخه مظاهره وشوه. مظاهره چانو د سړي تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤف د ژغورلو لپاره غک پورته کړ. د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه وکړه چې په 100 ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون انتنونه او انټرنیټ پرې شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل ټوټر لیکلي په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلې د جلسې ته ورشي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په امریکا غږ کړی دی چې ژر تر ژره د 2015 کال اټومي تړون ته وروګرځي.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته ده azadiradio.com. کې چیرته فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiraye آدرس دی. اوس هم دا چې د ورځې سپورتي خبرونه څه دي تاسو پام ورته راګرځو.
په هرات ولایت کې نن د کراس فټ او فټنس لومړنۍ پړاو سیالۍ ترسره شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د دې ولایت د کراس فټ او فټنس د بیلابیلو کلبونو د 500 لوبغاړو ترمنځ وسوې. ښاغلي رسولی زیاته کړه له دغو یو ورځنیو لوبو هدف دغه لوبو ته وده او پراختیا ورکول او دغه شان د خلکو پام اړول دي. د کراس فټ په لوبو کې سید شاه ودودی لومړی مقام، سهراب نوری دویم او مجید نعیمی په ترتیب سره دریم مقام خپل کړ. همداشان په فټنس برخه کې عبدالملک فیضی وتوانید چې لومړی مقام ترلاسه کړي. په خوست ولایت کې د همسلو سارانو او لوبغاړو ته یو ورځنی سیمینار جوړ سو. د افغانستان د ملي المپیک کمیټي د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمینار کې د ظریف هاشمي او بادام ګل تر نظر لاندې د پومسا سب اتیا تیکواندو کارانو ګډون کړی وو. د ښاغلي قریزاده په وینا له دې سیمینار هدف د غلوبې ته وده او د دې ولایت د پومسا لوبڅارانو ته نوي قوانین ور زده کول دي. نوموړی زیاتوي سبب د لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د پومسا تیکواندو ځینې لوبغاړي په یو ورځني لوبه کې ګډون وکړي. امریکایي سوک وهونکی لیون سپینکس چې محمد علي کلیته یې ماته ورکړې وه د 28 کلونو په عمر د سرطان په ناروغۍ ومړ. سپینکس چې له اوږدې مودې راهیسې په سرطان اخته و پرون په داسې حال کې سا ورکړه چې میرمن د کورنۍ غړي او څو ملګري حاضر وو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 د سهار تر 2 په همدې څپه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدلی شئ. اوس هم ورځو لجمنې سره سم اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د هرات ولایت نه د داوود په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې د ډول ډول ستونزو له امله هرات ولایت ته د نږدې ولایتونو زرګونه کورنۍ کډه شوې. حکومت د دوی سروې هم کړې او ورته ویلي چې مالی مرستې به ورسره وکړي، خو د ده په خبره دا د ژمی کابو نیمای ته رسېدلی خو دوی ته لا مرستې نه دي رسېدلي. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه څه ده.
ستونزه خو دغه ده چې موږ په د هرات په کورخ ولسوالۍ کې په شاره کې ستاسو کې موږ دلته ماجر وي بېجا شو ده د ولایت د بادغیس راغلی د مرغاز ولسوالۍ دلته دا یو نیم کال کېږي موږ دلته پراته یو. موږ ته دولت کومک راکوي په دغه زمستان کې 15500 روپۍ زموږ سره کومک وعده وکړله چې موږ تۍ ته کومک درکوو. په هغه 15500 روپۍ کې موږ 5000 کوره والي تایید کړله او ولایت روپۍ رالې د کابل سي موسسو روپۍ راوړلې. اوس یې دوی موږ ته نه راکوي. په دغه کیسدو کې موږ په لاس کې ساده کې یو فساد راکړي هغه نور نوي فساد دوی سره کاشته یو وایي نن وایي وزیر نه راکوي نن وایي رئیس اجازه نه راکوي نن وایي دا رقم در نن وایي سبا درځو نو مان وایو دا څلوېښت ورځې په دغه کښې تېرې کړي موږ د ولږې سره مخکې وو. دغه د یوه کوره یوه کیلو اوړه پورو او دا بل تي ورکوو لیټکۍ خورو هغه بل تي ورکوو.
دغه سروې چې وشوه څومره کورنۍ مستحقې وګڼلې؟
دلته نور خلک هم شته، ډېر خلک دلته موږ 8000 کوره ولو.
تاسو وویل چې یو شمیر کورنیو سره مرستې شوي، دا نورې کورنۍ چې د مرستو پاتې دي د دوی شمیر به څومره؟
موږ ته دغه وایم په 10% کې 1% ته ویشل شوي دي، هغه 9% نور ګډ پاتې دي.
هرات خو ویلي لري د کډوالو د چارو مسؤلین لري، تاسو دوی ته نه یې ورغلي او دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې نه ده؟
رئیس ماجرین ته ورغلی، ولایت ته ورغلی، پرون ورغلی، دا 10 ورځې موږ پر دغه باندې کاشته نمایندګان ورغلي دي. دلته رئیسان دي، یو وایي زه رئیس یم، بل وایي زه رئیس یم. په دغه کښې زموږ رئیس موږ سره که زموږ غږ نه اوري د خوارو غریب د هغه نور دوی په هغه کښې خاشه پر اچوي. دا بې سواده خلک دي، بالاکله هغه یې خپل روپۍ پوټې کړلې. دغه نور دلته بالاکله موږ دربدر بېچاره چې پاتې یو هغه وچات نو په دغه باندې ما تا ته دلته زنګ ووایي.
د سروې په اساس خو به کوم هیئت درغلی له سروې وروسته یې څه توجه ونه کړه؟
توجه یا توجه نه کوي، دا رقم توجه هغه نومانې را وړي دوی سره پټ کړله. اوس وایي مقصد ته موږ سبا درځو نومان وایي بل سبا درځو. دا 10 ورځې ده، یوه میاشت کېږي په دغه کښې دوی سره تېرې کړې دي. هغه نومان یا غیر حاضر کې یا دغه کښې چې واسې هغه روپۍ دوی کاږلي، چې واسې زما نوم زما یې لمبر زما یې زما د کارت هغه روپۍ دوی کاږلي.
اوس خو ژمی دی او هوا هم سړه ده، دې ستونزې سره څه کوئ؟
خو هوا سړه ده، دلته په دغه مې دغه راځو ازادۍ ته زنګ وشي تر محصولونو پورې، تر رئیس جمهور پورې، تر موسسو پورې زموږ غږ عجله واوري.
ښه، په دې موسم کښې هم ستونزې زیاتې دي.
نه ماښام ډوډۍ نه لرو، نه اور دفتر، نه د ګاز دفتر، نه د بلې خبرې. موږ دغه دار به دار بېچاره خلک وي. په دغه باندې موږ ته چې دغه زنګ ووایي چې دغه زموږ غږ تر مسلونو پورې، تر والي پورې، تر دې ځای پورې سره شریک کړي چې زموږ سره ولې دا کېږي. موږ و کومه خوا ته ولاړ شو؟ ایران ته ولاړ شو، پاکستان ته ولاړ شو، ګرد موږ دا در بدل موږ کوم ځای ته ولاړ شو؟
تاسې خو به ډېره موده کېږي چې دلته دېره شوي یاست، مخکې له دې در سره مرستې شوي؟
هو، موږ ته دا یو نیم کال کېږي. موږ ته کومکونه را کړي دي، موږ پر هغه باندې نه یو منکره کومکونه را کړي دي. دغه د ژمي شاش کومک یې زموږ سره دا چم وکړي.
ښه، ستاسې غوښتنه د پیسو ده او که د موادو ده؟
زموږ اخري غوښتنه دغه ده چې زموږ کومک موږ سره ورسېږي. دا 15500 روپۍ چې موږ ته راغلي دي زموږ پر نامه باندې راغلي، زموږ کښې ولې یا دولت یې پټوي، یا رئیس پټوي، یا بل مشر پټوي، یا بل زما حق زما سره ورسېږي. زما دا غوښتنه ده.
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له سلاحکار ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. انصاري صاحب، د هرات ولایت د بې ځای شوو په نمایندګۍ به مو د داوود خبرې او مشکلات اورېدلې وي، د دې ستونزې هلته څه تدابیر یا پلانونه شته؟
تاسو په جریان کې یاست چې په ټولو ولایاتو کې د اضطرار حالت کمیټې موجود ده او کډوالو وزارت هم نمایندګي لري په ټولو ولایاتو کې. په هرات کې هم مونږ په دویم واحد کې ریاست لرو، ریاست د مهاجرین ده او مستحق کورنۍ ابتدا سروي کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه انتقال کېږي.
اوس خو ژمی کابو نیمایي ته ورسېد، دا سروې به کله بشپړېږي او دا ستونزه به کله حلېږي؟
یعنی اوس ژمنۍ کومکونه ده چې هر یو کورنۍ ته 15000 افغانۍ، هغه کورنۍ چې ډېر اړتیا لري او مستحق دی لمړی سروې کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه وویشل کېږي.
انصاری صاحب، تر اوسه مو د سروې په اساس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له څومره کورنیو سره مرستې کړي؟
1999 کال د لومړۍ تر اوسه شاوخوا 130,000 کورنیو ته په ټول افغانستان کې چې بېځایه سوي هېوادوال لرو هغوی ته کومکونه انتقال شوي دي. په هرات کې هم او په لویو ښارونو ولایاتو کې هم انتقال شوي دي. اوس دغه پروسه جریان لري. په هرات ولایت کې د سروې ټیم موجود ده، سروې کوي او بیا وروسته هغوی ته مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کوي.
دغو بېځایه شوو چې له ازادي راډیو سره اړیکې نیولي، دوی هم ستاسې په پلان کې شامل دي؟
که چېرې دوی نوي بېځایه شوي وي او مستحق وي، تر اوسه سروې پای ته نه ده رسېدلی او د کډوالو وزارت رهبري هم تاکید داده چې ژر تر ژره باید دغه سروې پای ته ورسېږي او بیا وروسته کومکونه انتقال شي. ځکه که چېرې مونږ موافق شو چې دغه پروسه پای ته ورسوو موافقانه په توګه، مونږ کولی شو دوی ته کومکونه انتقال کړو. یعنې که چېرې دوی مستحق وي او اشد ضرورت ولري، کډوالو وزارت د دوی په خدمت کې ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د هرات له ولایت د داوود په نامه یو کس د ګڼو بېځایه شوو کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې د ژمي په دغه موسم کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو تر اوسه ورسره مرستې ونه شوې. او د کډوالو په چارو کې د وزارت سلاکار باسط انصاري وویل چې د هېواد په اکثر ولایتونو کې د بېځایه شوو او اړو کورنیو سروې روانه ده او له پای ته رسېدو سره به سم په روان ژمي کې له دوی سره مرستې وشي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0 9 8 9 0 0 0.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې پدې هله تاسو د نن ورځې یو بل خبرونه درته پیلوم. پدې خبرونه کې البته د خبرونه په سر کې یو ښه پیغام لرو درته چې زیری لرو. هغه دا چې زموږ یو اوریدونکو پیغام راستولې دی، د خپل هغه ورکه پیدا کړی د هم د خبرونه په مرسته چې په کلونو ځنې ورکو او دوی بیرته سره پیدا کړی دي. نو مخکې تر دې چې د نورو دوستانو پیغامونه واورو، دغه موندل سوی کس د کورنۍ دی وغړي اجازه به په ګډه سره واورو او ورپسې به ورسره نور پیغامونه ته هم.
سلام علیکم، زه خوشحال صادق یم. د هر بابې د رادیو د اوریدونکو د کارکوونکو نه ډېره مننه. صحیح نیاز محمد صادق چې 1990 کال کې ورک شوی وو او 1999 کال کې د اتمې میاشتې د ایران په تهران کې پیدا شو. د هزاده د رادیو اوریدونکو د کارکونکو نه ډیره مننه. خدای دې وکړي همیشه همدغه سي پخشات د افغانستان په څلور د سوالاتو او په ټولو ځای کو پخش کا او ښه وخت او ښه ورځ وکړي. ډیره مننه د ازادي رادیو نه اوریدونکو کارکونکو زما غږ جوړي سلامونه ورته کوم.
مننه کوم ګران ورور، ستاسو څخه هم چې ازادي راډیو ته مو خپل پیغام راستولی و، دا د موږ درته خپور کړ او دا چې ستاسو ورک پیدا سو تاسو ته مبارک وي. او بیا هم مننه چې د پیدا کېدو احوال مو هم راکړي چې موږ د نورو درنو دوستانو سره شریک کړ. په دې هیله چې د ټولو دوستانو کوم ورک عزیزان چې له دوی څخه لرې دي او نه پوهیږي چیرې دي، موږ وکولای سو د دې خبرونې له لارې مرسته وکړو، سو ژغونه تر یو بل رسو، سو وکولای سو په دې لار کې همکاري وکړو. نو اوس به د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلي دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو که چیرې تاسې هم په خپل یو دوست پسې په خپل د کورنۍ په غړي پسې ګرځي چې درس خورک دي. نو د دې خبرونې د پیغامونو تر پیل د مخه لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ چې د دې دوستانو شمیرې در سره ولیکلی سي. ډېر مو وخت نه نیسم، ورځو د دغو دوستانو پیغامونه اورو.
بلی السلام علیکم، زه محمد اساق افغانم د کندهار څخه. مږ یو هلک پیدا کړی دی، دا څو کال دی، د هلمند دی، د هلمند نه دریا ولسوالۍ دی. کورنۍ یې ډېره په تمه ده چې خپل کوچنی پیدا کړی دی. ډېر ښه ګزار یې وخت وایي، زه خپل کور ته ځم. نو که چېرې کلیوال زما غږ اوري یا دې کورنۍ زما غږ اوري، راځي خپل کوچنی دی بوزي. نو زموږ دغه د درې او څې کې چې موږ تاسو سره سره دی، خپل ټلیفون شمېره اوسوایم: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-2-2-2. ازادي راديو څخه ډېر زیات مننه او سلام او احترام.
السلام علیکم. زمیرام شهر انزور د غزنی ولایت د بند ولسوالۍ د لانو له کلي ازادي راډیو ته پیغام سلطومه. یو ورور پیغام سلط کړی و ازادي راډیو ته. یو ورک ورور د 15 کاله کېږي د موږ سره ده. هغه ورور شماره مو یا نخستله د مهرباني له مخې که هغه ورور د موږ ګاوري یا دا ورک ورور د موږ ګاوري دا په دا شماره دې له موږ سره تماس ونیسي. 0-8-0-9-8-1 بله دوه همه شماره ده 0-9-15-1-9-8-1 دا د عبدالظاهر روی ده دوبند ولسوالي ده چوجنې د کلي ده عبدالرحمن میږي 15 کاله مخکې نه ده که ده بیا موږ معلومات نشته. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالعزیز لشکزار شهر څخه تاسو ته پیغام لیږم. یو نجلۍ چې 14 کاله عمر لري د عبدالعزیز لور ده. شپږ میاشتې کېږي چې د کوټې شهر څخه نادرکه شوې ده د مریضۍ څخه. یو مسلمان بور ازادي راډیو ته زنګ وهلی و چې ما پیدا کړې ده که د ازادي راډیو کارکوونکي هغه شماره راکوي یا هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شماره کې زنګ ووهي. 0-1-0-1-1-3-2-1 شما په دوم ځل لپاره 0-1-0-1-1-3-2-1 دوم شماره 0-8-9-1-1-3-2-3 شماره را دوم ځل لپاره 0-1-9-1-3-2-3 د مهربانۍ د وجې دې که دغه شمارو زنګ ووهي.
سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنې. یو ځانګړی سلام د ازادي راډیو ټولو او اورېدونکو ته کوم. نوم مې عبدالرحمن دی. د هلمند ولایت څخه مې تاسو ته دغه پیغام پرېښی دی. د ورکسو عاجزانو په لیست کې یو نفر چې خپل نوم شایسته خان نایب پرې کوي او د پلار نوم یې شایسته ګل دی. دوې ورځې کېږي چې دی زموږ سره دی. که هر ورور په اړه معلومات غواړي دی کولی شي زموږ سره په دغه شمېرو ګډون وکړي. 0-1-0-2-2-9-3-3-0 بله شمېره ده 0-1-3-9-3-4. یو وارې بیا هم درته تکراروم 0-1-2-9-3-10 بله شمېره ده 0-1-3-9-3-4.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو وارې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1.
همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
دوستان اوس به استاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم، زه د پاریاب د ولایت محمد میرن یو ورکلور په نامه د ګوامه د المه د ولسوالۍ دی او د غرکل سیمې دی. اکای محمد جن میرې په کم تورخیل دی. د پروش کال د نظام په شپږمه ورک شوی چې باغلان مرکزی ته تللی و د وریجو د ټولې دریبنګو دپاره نو دا بیا درکه دی. خپل هم د شپور اشتکال دی، یو څه د پیري تکلیف هم لري. دغه که هر چاته معلومات وي په دغه اړه باندې په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي 0 0 3 1 0 3 2 5 5. شماره یو ځل بیا تکراروم، دا ډېر وخت پیغامونه هیڅ نه دی منشر کړی. 0 0 3 1 0 3 2 5 5. په دغه شماره زما سره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم، زه اسمت الله حکیار د بکوا د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې کوم دی په 5 کلنۍ کښې ورک شوی دی. یو کال یې تېر شوی دی چې 6 کال یې پرت ده. هغه مال ما ته ټوکې ورسېد او ډېر غمن یې. احمدالله حکیار
زنگ ہوئے چھپر ہوا یا چلور تین دوست وہ نہیں سب آتا ہے میرے بار کیا ہے چھپر ہوا یا
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بل السلام علیکم، تاسو چې د ازادي راډیو همکاران ته خپلې نیکې او سلامونه وړاندې کوم. زه درسره وصل شوی روژي پرین د هلمند ولایت نه د لید ولسوالۍ څخه مې اړیکه ټینګه کړې ده. زما یو ورور دی چې باید 4 کاله کېږي چې د کور نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور کو ته د هر معلومات لري. یا دوی زما شخ په ازادي راډیو د لارې څخه اوري. یو د مهربانۍ د مخه شي د ما ته خو دغه شمېره اړیکه ونیسي. نو چې هر مسلمان ورور ته لومي، نو هغه ته بس یو لپټې انعام دي. نو زما د اړیکو نور شمېره ده 0 0 8 3 4 3 0 1 2 0.
السلام علیکم رحمت الله، کوسی خبرې کوم کندهار ولایت نه. ما یو ورک عجز سپینګری دا 4 کاله کېږي په کندهار ولایت کښې نادرکه شوی ده. په قوم باندې کوسي ده. که هر څوک دې ما دغه غزه وري ما ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي 0 0 2 0 5 9 1 1 5 2 8 بس پیغام ٹیلیفون السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رورا، منم گل احمد بے دا باغلام ولایت پتہ مز سوائے ما یورور نیورک دا
د میرامت په نامه د اولس کال کېږي چې ورک په دغه شمارې هر یو کې پیدا کړي دغه شمارې زنګ وي صفر اووه اته شپږ څلور دوه پنځه اووه نه و آخر کې دغه شمارې زنګ وي پنځه زره په انعام لري.
السلام علیکم. زه د پاولایت بکوا ولسوالۍ څخه فیض الله خبره کوم. زما ورور په نامه د حبیب الرحمن دی. دا یو واته ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. دا زما د تلیفون نمبر دی چې پر اوسه پر څلور دوه اویا دوه نوي اووه دېرش اني وکه پیدا کړی دی. جایزه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا تلیفون طریقہ باندې دا وردګو څخه عنایت تنگیوال لتاو سره دا پیغام توتوم. زموږ په سیمه کې دا ننګیالي په نامه باندې یو کس ندرکه شوی دی. تقریبا درې کلی کېږي داسې دا کورنۍ لخوا د درسو په بانا باندې وتلی و خو متاسفانه تر اوسه پورې د ده د ژوند هېڅ یو هغه هم نه دی معلوم شوی چې آیا دا یې ژوندی دی او کمر دی. ننګیالی نومېږي. ننګیالی دا درې څلوېښتو شاوخوا په هغه باندې عمر لري خو دا سرسباني تکلیف لري. نو ننګیالی که چا ته معلوم وي او یا چا لیدلی وي نو زموږ سره او یا د کورنۍ سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. شمېره دا د تلیفون صفر اووه سوه پنځه اتیا لس او نوي اته سوه اویاو. شمېره بیا تکراروم: صفر اووه سوه پنځه اتیا نه نوي صفر اته صفر یو. نو که چاته معلوم وي نو دا کورنۍ ډېر پر اوسې خفه دي. نو مننه کوم له ازادۍ راډیو څخه چې زمونږ پیامونه نشروي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. باد سلامه راغایم د هلمند ولایت نادالی ولسوالی سره ستاسو ټلیفون ورکړ شو. زما پیغام دا دی ورور چې موږ یو دوستي قریب مو دی شیاخته مو دی ورک دی دغه مسکاله کېږي چې نادرکه سوه دي د مساکلا ولسوالۍ مغوري د سیمې دی. په دې زما غږ اوري او خدای ابله پیره ابله ونی پیغام ثبت کړی وو خو په دغه پیغام کې تر نیمایي پورې ووایه بارې اړیکه قطه شوه. که دې زما غږ اوري یا د ده په اړه اړ مسلنا ورور معلومات لري خو د مهربانۍ د مخې زما تلیفون شمېرې ته زنګ ووهي. زما تلیفون شمېره ده: صفر اووه څلور اته نه اووه درې اووه. او سلام شمېره مې ده: صفر اووه څلور اته نه صفر درې صفر درې اووه. وسلام په احترام د ازادۍ راډیو زنده باد او د پیغام د نشرېدو په هیله یم.
ورځ موږ قریب نش پنځله شپږ کال کېږي چې ورک دی. نو ته هیڅ پته نه معلومېږي که چا په دغه د دې په باره کې عبدالغریب نومېږي د پلار نومېږي مګول دی چې هر څوک معلومات لري په دغه شماره کې ما ته بیا زنګ ووهي. سواشه صفر اووه صفر اووه پنځه اووه نه صفر نه شپږ. ټوله دغه د ازادۍ دلبده.
السلام علیکم. محمد عمر د لاران ولسوالۍ سنیاړي کني ولې د اختر محمد ورک سوی دی د واشر ولسوالۍ کې. که ار مسلمان ور کولای شي دغه شمېره ته د جنګ ووایي: صفر اووه صفر اته درې شپېته شپېته دولس. صفر اووه صفر اته درې شپېته شپېته دولس.
سلام علیکم. سلامونه اونې کې له احترامات مقبول او منظور کوي. زه اکرام منوال یم کونړ نه. ورکشو ځانو خپرون ته دا پیغام سپتو. مزما د کاکا زوی دی په نوم د بلال اتلس کال عمر لري. د محمد ګل زوی دی. تقریبا درې میاشتې وشوې چې د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه ورک دی. که هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو د همدردۍ د مخې ما ته په دغه نمبر زنګ ووایي: صفر اووه شپږ شپږ نهه دوه پنځه دوه نهه څلور. یعنی صفر سوه شپږ شپېته دوه نوي دوه پنځوس څلور نوي. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه هیله کوم چې زما دغه پیغام خور کړي. مننه. خوشحاله اوسئ.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي او موږ هم د دې په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ووایم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو وخت مو پوره سو نور به په نور خبرونه کې پکې سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي، کور ودان ستاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومه.